سلام دیده ساعت خبرون تلازه ای رو سخه خراغلاس موچی پبیب سیم. در افغانستان حکومت په داسې حال کې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی د حل لاره ورته څه ده؟ د ازادي په صفو کې پروګرام په دې اړه وړاندې اورئ، خو تر هر څه د مخه خبرونه زه مجیب حبیب ځای وړاندې کوم. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړپوړي پلاوي سره ترکیې ته تللی دی. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنج شنبه په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کیرلارې پل سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوې چې په ترڅ کې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرجوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد په مرکز روغتون کې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمه څخه دولس ټپیان وروړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنیت قمندان و د سختو ټپونو له امله سا ورکړی. د دې روغتیایي مرکز سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواک پنهکه کیږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېرو مسؤلیت یې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یوه لوړپوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلال کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد په رسمي بلنه ترسره شوی دی. تیره ورځ د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغلو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیې ته په رسمي سفر تللی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا خبرداری ورکوي که د سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګرو ته به ډیر زیان واوړي. د فرانس پرس په وینا ښاغلي بینا ویلي چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارۍ له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 1500 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 40000 نه تر 500000 ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل. ښاغلي بینا خبرداری ورکړی چې که په انارو بار لاریو ته ژر له پولې د تېرېدو اجازه ورنکړل شي نو دغه انار به یا خوسا شي او یا به یې کیفیت خراب شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د تازه و میوو پر مخ د سپین بولدک چمن دروازه تړل کیږي، بلکې تر دې مخکې هم ډېر ځله دغه ستونزه تکرار شوې ده. د پاکستان حکومت وایي هغو افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهار شنبه په ټویټر لیکلی د 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې تر څنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته وختي. نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه پروسه به تر کله دوام کوي او آیا محصلان هغه هیواد ته د تلو لپاره ځانګړې اجازه یا بارډر پاس ته هم اړتیا لري که نه. وروسته تر هغه چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو پاکستان ته لاتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کیږي په افغانستان کې اوس هم په سوونو محصلان چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې زده کړې کوي هغه هیواد ته د تو په انتظار کې دي د راروان 2021 زیږدیز کال د می میاشتې راهیسې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت په تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې له مخې یوازې هغه افغانان او پاکستانیان چې د سفر اسناد لري کولی شي چې خپلو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران په وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نه شي له هغه کار اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لیپټ وویل په دې اړه چې که د امریکا متحده ایالات بیرته دغه تړون ته ورګرځي او ایران یې د بیرته ستنېدو وړاندیز رد کړي پر نورو لارو چارو خبرې پیل شوې دي بلینکن او پلیټ د دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې خپل هیواد لا دغه تړون وویست او پر ایران یې بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول د دغه اټومي تړون د ژغورلو لپاره د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې له هغې وروسته درېدلې چې د ایران سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسي په تېر جون میاشت کې واک ته ورسېد ښاغلی بلینکن ویلي چې د ایران لپاره بیرته له دغه تړون سره د یو ځای کېدو وخت ډېر ژر له لاسه وځي خو لیپټ د اسرائیل پر خبرداري بیا ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره به له پوځي ځواک څخه کار واخلي په اندونیزیا کې بالی ټاپو د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی دی دا جزیره په اندونیزیا کې د کرونا ویروس د مخنیوي په مخه د وضع شویو بندیزونو له امله له یوه کال راهیسې د بهرنیو سیلانیانو پر مخ بنده وه دا ټاپونن په مشروط ډول د سیلانیانو او سیاحانو پر مخ پرانستل شو د غذایي ته ورتونکي سیلانیان باید واکسین شوي وي او یا د کرونا ټست یې منفي وي په اندونیزیا کې اوس مهال هره ورځ له زرو ډېر د کووید 19 پیښې ثبتېږي په ناروې کې پولیس وایي هغه 10 کلن ډنمارکي سړی چې د غیشو او لندۍ په وسیله یې 15 کسان ووژل اسلام ته اوښتی و د پولیسو په وینا د دې سړي د افراطي کېدو له ویرې پولیس له نوموړي سره له مخکې تماس کې و د یو نوکریوال پولیس افسر په شمول 2 نور کسان د 4 شنبې د ورځې په ماښام د ناروې د پلازمېنې اوسلو جنوب لویدیځ ته په 8.5 کیلومترۍ کې پراته د کانګسبرګ ښار ګوټي په جلا سیمو کې ټپیان شوي دي د ناروې د پولیسو یوه چارواکي اولی بریډروپ خبریالانو ته ویلي له افراطیت سره د دې سړي د تړاو له کبله له مخکې ویره وه او نوموړی له 2016 میلادي کال راهیسې د پولیسو تر څار لاندې و په ناروې کې له 2011 میلادي کال راوروسته چې یوه ښي اړخ افراطي سړي د ځوانانو پر یوه کمپ برید کې 10 کسان ووژل دا لومړی ځل دی چې په یوه بل برید کې په 10 شمېر کسان وژل کیږي
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوی دی څرنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي دا سړی په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د ځواب لټه کوو احمد شیبر هم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کوربنه وه اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي د امریکایي پلاوي او طالبانو د 2 ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي ډالر ورپریږدي ده پر امریکایي لوري انتقاد وکړ
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې چې دوی په زرهاو کسان استل یو چا ته هم ضرر ونه رسید. کاشکې د هغوی په عوض کې بیرته له افغانانو سره احسانات کړي وای، کاشکې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه چې هغه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
واشنگتن د افغانستان د اثاري زیرمه د دې لپاره کنګل کړی ده چې وایي که پر کابل واکمن حکومت له نړیوالو اصولو سره سم بشري اصول رعایت نه کړي، ښځو او نجونو ته حقوق ورنه کړي او داسې حکومت جوړ نه کړي چې ټول شموله وي، دوی به دا پیسې ورپرې نه شي. ښاغلی متقی وایي چې د دوی حکومت هم شموله دی. د پخواني حکومت په لسګونو سره مامورین خپل کارونه مخته وړي، یوازې سیاسي پوستونه دوی خپلو خلکو ته سپارلي دي. که طالبان خپله خبره کوي، نړیوال پر خپله خبره ټینګ وي، بې وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخته وچکالي ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو، د پیټرولو، د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډېر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونیول شي، شای په ژمي کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانه مودي ودیر صافی، د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي دوی ته شرح لاست وایم. استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو، تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي. خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي، هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
ډیره مننه ستاسو د پوښتنې نه. په وروسته د سلامونو احتراماتو د تقدیمولو نه ټولو ته خبره دا ده چې طالبان که نظریاتي دي یا نظریات لري یا ایدیالوژیک خلک دي، دې کې شک نشته چې د افغانستان وضع دی حتی خرابه شوې وه. فساد دومره لوړ شوی و چې غیر د هغې نه چې همداسې یو ایدیالوژي لرونکي پارټي راشي، قدرت واخلي او مسایل اصلاح کړي، وطن ارامه کړي، بله چاره نه وه. نو دوی چې اوس راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټول جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وضع اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل. د هغوی نظریات د دنیا نظریات اوري او دې کې شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافع وو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
مننه اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
سلامونه درنه میلما او درنه اوریدم، سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، زه فکر کوم که هغه وعدې پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دی او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دی کنه؟ طالبان ویل چې موږ به سوله راولو، جنگ خلاص شو نو په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. په څلورم د وادې طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دي توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملي کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو ځینې افراد چې په سم په حکومت کې دي او افراطي نظریات لري هغوی د خارجي جنګیالیو سره کار کوي. عمومي افه اصلا عملي سوي نه ده، خلک خپل د کورونو څخه ایستل کېږي. اقتصادي خو طالبانو د وس دا ادا کوي چې اقتصاد موږ په لاس کې نه دی، یو پیسې بندې دي. مګر طالب چې کله جنګېدی یو ډلې په حیث باندې جنګېدی، دی همیشه پخواني حکومتونه په دې ده کول چې تاسې موږ ته راپرېږدي، دا هر څه به ډېر بهتره وچلېږي. کومه د یو اقتصادي برنامه چې تر اوسه طالبانو وړاندې کړې وي، کومه د معدنو په هکله باندې کوم یو برنامه چې دوی وړاندې کړې، نو دې کوم تر اوسه طالبان بالکل څلورم د حقوق بشر مسایل دی. تاسې وګورئ ډېر زیات حقوق بشر مسایل په افغانستان کې نقص کېږي. که طالبان د نړیوال څخه غواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې همداسې وکړي. یعنی د ښځو حقوق کته راسو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې اقتصادي کنه دوی ویل چې موږ یو عامه شموله حکومت جوړو او مشموله مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صاحب، طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشتي دي چې مکتبونو ته لاړې شي، په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې وبخشي، په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي؟
دا چې درې ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی تک د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وده کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه موسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې واضح دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کېنوي، هماغو نړیوالو موسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ د انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي، ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې مختصو اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا دې هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کړي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بېرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړای شي. یعنی کرپشن په دې کې شته، فساد په دې کې شته، مالی نور ډول فسادونه دي. یعنی اکثره طالبان په دې فکر باندې راغلي، په شمول کوي چارواکي چې بس فکر کوي چې اوس د دوی نوبت دی چې امریکا به کومکونه کوي او دوی به خپل جیبونه ډکوي. یعنی دا د هغه پخواني فاسد نظامونو سره هیڅ فرق نه لري. ځینې فاسد چارواکي په تیر نظامونو کې هم ډېر وو، نو د هغې سره هیڅ فرق نه پیدا کېږي. زه فکر کوم افغانستان یو غني هیواد دی، د دې څخه د دې منابعو څخه څنګه په صحیح معنی استفاده کول او په زمن کې د امنیت په تامین کې چې ډېر زیات مهم دی، دغه دواړه خو باندې بالخصوص زیات توجه کول زه فکر کوم د هر نظام کامیابی راز کېدلی شي په افغانستان کې. زه چې تر اوسه پورې ګورم طالبان متاسفانه په دې باندې نه توانېدلي، چونکې دې د ظرفیت نه لري. یعنی کله چې تاسې د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې ښځې دي، هغې دغه څخه جامې څخه تاسې یو نوه نادیده ګڼئ، د هغې چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري د هغې څخه تاسې مثلا استفاده نه شئ کولای د جامې څخه لرې کوئ. دوم دا دی چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا 40 کاله کې که چا تعلیم کړی وي د هغه څخه خیر نشته، یعنې دا معنی چې موږ استفاده نه ځنې کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسې د نظر څخه غورځوي، هغې ته په خپل دولت او په خپل دولتداري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسې یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. ما نه لږ خبرتیا وروسته د اقتصادي برخه ترازو چې څنګه کېدشتي چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووځي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
وړاندې په خبرونه کې د اوریدونکو نظر در سره شریکو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد، حکمت اعظمی د سیاسي چارو کتونکی، او محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ریدونکو ته. افغانستان ټول مظلوم او کړیدلی ولس ته بار بار سلامونه وایم. والله جل جلاله اجرونه ورکړي د کوم مشکلات چې دوی تیر کړل. محترم وروره، دغه د ټولو محترمین حاضرینو نه د افغانستان د ټولو سیاسي مرده د یو خواهش لرم چې دوی په قضایاو کې باید سیاسي برخورد ونه کړي. په قضایاو کې ځکه افغانستان یو ډېر اساس حالت کې ترسېدلی، دې سره باید منطقي برخورد وشي. اوس دا وضعیت داسې روان ده چې هر څوک وش کوي چې خپله سلیقه یا په دې حالت کې ځینې کسان چې افغانستان کې ماته خوړلې ده هغوی د دې دپاره چې خپل عقده ووسي سلیقهیي برخورد د مسایلو سره کوي. د تاسو د سوال په ارتباط زه باید ووایم چې د کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول، کچیرې دا داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو، د اقتصاد د بوده چې مونږ په کوم قطار کې وو د ابتدا نه صرف نظر د
مایرسب پخواته به نه ځو چې دلایلو ته راشو. تاسو څه وړاندیز لرئ طالبان ته څه باید وکړي؟
خو په دې خو شک نشته دی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه اپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزښونه چي دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري د هغې مطابق دوی مبارزه کړی 40 کاله، او همدغه روحیه چې ده چې دوی تر استشهاده پورې مخ ته تلل چې دای خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله په دې باور په دې ارزښونو. باید دوی د دې مطابق، یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. دبل طرف نه کچیر نړیوال وګورو غوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزش په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن مینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو دا ضرور ده. دا رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي و دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوه آپشنو مینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. جنی وړې مسل وړه موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې بمځکه د انارو یو باغ لري. دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي. د ده نظر اخلو مایر صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته رااله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزران مدرولي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لا چې په موږ ډېر غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي. د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولی دغه رقم وړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم، زه په دې باور نیم. زه فکر کوم چې دا خبره سره ولې د سیاسي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط کې دي، زه په دې باور نیم. په نړیوال اړیکو کې یو مسلې ته هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دغه منافع دي چې کله در حالت د سرازي چې دوه هیواد مشترک اندا مخ ته وړي، یو د بل همکاري نه ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې و، دا منافع ته یو اندازې پر مشترک خو طالبان او د طالبانی حکومت دي. د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي، دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړي مخته وي، چې دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مثلا بار بار مطرح کړي
کچیر تم دسی وي طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو د ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی کچیر مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي. خو یو مسله د غرور چې د پښتنې د ځواب پاتې نشي، د نړۍ د کوم سیاستونه چې دي ټول، یعنی د اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي د ټول سیاستونه د بالا راوته، حتی حقوقي مسایل د نړۍ هغه ډیپلوماسي شته یا سیاست شته د بالا راوته. تر څو چې مثلا په نړۍ کې یا په منطقه کې د افغانستان په ارتباط در سیاسی مسائل په مجموع کې حل نشي، اقتصادي مسائل به دې خپل اندي.
مننه مایر صاحب په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه واړه مسائل که چیرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نکړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو، د دغو له مخالفت سره مخامخ شي یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوهدارو، تاقدارو، سبزیجاتو د حقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم پرې باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفادې سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاڅوي. هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بند کړو مشکلات خلکا د خلکو لپاره طالبان ډېر لږ وخت کې چې قدرت رسیدلی دي هغه وخت چې دوی سمې لارې اختیار کړي چې په رسمیت وپېژندل شي د جهان د خوا بیا به دا پالیتیکانې خپلې په جدي توګه په سمه توګه او په پوره برابرۍ سره د ګاونډیو او نورو هیوادو سره پرمخ بیایي او باید پرمخ بوځي.
مننه اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221120501. شمیره تکراروم 00420221120501 او بل شمیره مو ده 00420221120501. دا شمیره هم تکراروم 00420221120501. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان داسې حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې اقتصادي ستونزې څرنګه حل کولی شي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
زه سلام محمد تاسو درنو مېلمنو ته د زړه کوم مینه سلامونه وایم. اول طالبانو نه خلک ولې دا غواړي چې د ښځو حقوق ورکوي یا د بشر حقوق دې ورکړي؟ نو تاسو اول داسې خپله قضاوت وکړئ مشرانو چې طالبانو تروسه پورې په یوه میاشت کې زمونږ یوه ناوې نه جوړېږي. دوی تروسه پورې په رسمیت باندې ولې دا خلک مظاهرې نه کوي؟ داسې نه جګېږي ووایي چې نړیوالې ټولنې زمونږ امریکایانو پیسې ولې ستنې کړې دي؟ هغه پیسې د طالبانو نه دي، هغه زمونږ د خوارو د غریب دي، هغه د هغه چا دي چې امریکایانو بمباري پرې کړې ده، وژلي دي، کورونه بې ځایه کړي، هغه د هغو پیسې دي. اما نن ګورې خلکو مشرانو سپینګیرو باید چې موږ تاسې ټول یو مظاهره په مقابل د نړیوالې ټولنې وکړو چې موږ ورته وایو چې ولې تاسې موږ په رسمیت نه پېژنې. کامیر کرزی هم پېژنده چې ښه دوست هم و، اشرف غني هم پېژنده چې ښه دوست هم و، دا هم د تاسې دوستان دي. موږ دا نه وایو چې نه دي، اما موږ وایو چې ولې د موږ خوارو غریبو بسکینو کندو وړندو باندې ولې ظلمونه کوي نړیواله ټولنه؟ ولې مخ نه وراړي ملامتو کسانو ته؟
بل اوریدون کتاب مخه کو ازاریب صفو کی پروگرام دی، تاسو پلان کې مهرباني وکي. بله مهرباني وکي.
سلام علیکم رورا.
وعلیکم السلام.
میلمنو ته سلام او ټول اوریدون کو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کې اند لغمان.
مهرباني.
دما پښتنه دما خدا نظر دا کنه چې د طالبان او کار حکومت سي حکومت لاس کی دا یو چانس یو تلای چانس دار وخت نه کنه، باید دوی دا حالات هم کنټرول کی او اقتصاد هر څه کنټرول کی. او پاتې سو د پاکستان په اړه کې نه دغه نظر دا چې پاکستان یوازې د احمد کرزی او د ډاکټر نجیب او د غنی دښمن نه وو، نه تر برونه ول دا د افغانستان دښمنان دي، دا پاکستان نه خپلېږي او ټول د افغانانو سیاستمداران نه. زما دغه هیله ده چې په پاکستان کې د دوه ټکو اعتبار نه کوي، په دې د دې چې دوی سره یو وعده وکړي هغه وعده سرچپه عملي کوي، هغه هغه پراسته یې نه عملي کوي. بالکل د هغې سرچپه که ورته وایي چې ګټه در ته رسوم نو دا دې مطمئن شي چې تاوان ورته رسوم، او دوی چا دې نه مني او خپلواکه حکومت دې وچلی خپلواکه نظام.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې د سکایپ لپاره یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني
وکړئ. سلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم مهرباني، خبرې وکړئ.
محترم تاسو سلامونه د آزادۍ رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ملمنو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. تاسو وګورئ د نړۍ ټول هیوادونه د نړۍ ټول ملتونه د حق لري چې په خپل خوا خزان ته یو نظام وټاکي، او هغه د هغوی خوا خزان چې هر قسم قوانین ځان ته جوړي. نو زما د نړیوال نه غوښتنه هم دغه ده چې افغانان د پخپله پریږدي چې دغه د څلوېښت کلونه بعد یو ځل بیا یو ښه نظام یو ښه امنیت هیواد ته راغلی ده، نو افغانان د پریږدي چې پخپله په خپل خوښه ځان ته قوانین جوړ کړي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې له خپلو اهدافو څخه له خپلو هغه کوم اولیا ګټو څخه چې دوی ټاکلي دي هغوی څخه تیر نه شي. نړیوال د پریږدي چې هر څه کوي هغوی دې کوي، دا خو معلومه خبره ده چې کفر او مسلمان سره جوړېږي نه، دلته خبره د کفر او د اسلام ده. کنه اوس مهال طالبان نړیوالو ته څه تاوان رسوله چې په دوی باندې بندیزونه لګولي یا خصوصا امریکا پیسې بندې کړي دي؟ هغوی د موږ د ښځو د نجونو له غم نه مړه نه دي، هغوی خپل اهداف غواړي او غواړي طالبان نه چې دلته د هغوی اهداف عملي کړي، نو طالبان نه غوښتنه همدغه کوم لکه څرنګه چې په خپل دریځ ولاړ دي همداسې دی ودرېږي. ډېره مننه.
مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. اصلي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شیبر صاحب، السلام علیکم شیبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل والین دی خیبر پښتونخوا هری پر نه امریکا نه ویلی سلامونه ونی کې هیل هیل درو واړو ملمنو ته او اوریدونکو ته تاسو ته بلاندې کوم.
مهرباني.
دما ولند پښتون له محترم استاد صافی صاحب څخه دا هغه باید دما په دې پښتون باندې نظر ورکړي. نور خو امریکا او غربیان خو څه کوي؟ هغه خو معلومه ده چې د جنگ پر ډګر کې د طالبانو نن ماچ خوړلې ده، ښه په ښه ماچ خوړلې، بې شک نشته. آیا دغه اسلامي هیوادونه بیا په زمین کې دغه ګاونډي هیوادونه چې د افغانستان آیا دا په رسمیت پېژندلې کې تروسه پورې ولې غلي پاتې دي؟ دغه یو پوښتنه مې د محترم استاد صافی صاحب څخه ده.
مننه. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ملمنو ته ورڅو اوسه سپېګ دا ورسیخ پښتنه کته سو جواب کی مهرباني.
ډېر محترم کشمیر خان ته باید شو وایم چې هغه اسلامي هیوادونه چې دوی پر رسمیت پیژندلو د اوسنی نظام د افغانستان کې په شمول د ګاونډیانو زمونږ د افغانستان ولې پر رسمیت نه پیژني، نو موږ باید له کوټه کازیر شو. نو د اصلي غربي هیوادونه یا امریکایي هیوادونه دا هیوادونه ټول وبخوري او د دوی خپل منافع چې په ګټه یې نه وي، نو شاید د غربیانو نه بهتر عمل پرته ترسره کړي د طالبانو د حکومت مقابل کې. نو دا طالبانو نظام ته لازمه ده چې اول خپل حساب کتاب ټول خبرې د خود خو ګاونډیتوب د آینده اړیکو د خپلو ګاونډیانو سره او اسلامي وادو سره غاډو کې غپي وکړي، چې اسلامي وادو کانفرنس راټول کړي چې د خپل مشکلاتو ته وایم، چې غربي نړۍ او اروپایي او امریکایي هم واوري چې دوی باید په کومه لار موږ سره رفتار اختیار کړي. خو چون اتحاد په اسلام اسلامی وادو کې هم نشته، هر یو په خپل لار روان دي، نو ځکه تر اوسه پورې هغوی هم غږ نه دی اوچت کړی، او کله د اروپا سترګو ته ګوري کله د امریکا سترګو ته ګوري.
مننه. مایر صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې واورېدي. یو ویل چې په پاکستان اعتبار په کار نه دی، او بل ویل چې ولې موږ په رسمیت نه پیژنو، او نابینا وویل چې طالبان په خپل دریز ودرې شي. څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره په کار دي چې خپل دریز یو څه تبدیل کړي چې مرستې را جلب کړي او نړیوالې په رسمیت وپیژني، او کنه طالبان په خپل اوسني دریز کلک ودرې شي ځکه چې د نابینا په وینا جګړه دوی ګټلې؟
شیبر صاحب، د لومړي ورور چې رسمیت مسله یې هغه کله یاد کړه چې نړیوال باید افغانستان په رسمیت وپیژني، د لپاره باید تظاهرات او دا مسله لاره شي. دې نظر ډېر نیک او ډېر منطقي سیاسي نظر یې ده. مسله داسې ده که چېرې نړیوال غواړي چې په دې رسمیت مسله کې مطرح کړي او په طالبان فشار راولي، دوی په بیراهه روان دي. طالبان باندې فشار نه راځي، دغه فشار په ملت باندې راځي، ځکه دغه طالبان په دشلو کالو کې دوی دغه غړي اوس موږ تاسو عملا ګورو چې دوی داسې تعلیم شوي دي چې دوی باندې اصلا تاثیرات دا نه لري. دوی یو موټرسایکل یوه کمپنه لري په دې کې دوی ګزاره کېږي، د دوی د ټول ماش کوارم کې یو نیم زر روپۍ دی، په دې باندې دوی ښه گزاره کوي. یعنی که چېرې دوی شل کاله هم افغانستان تحریم کې وساتي، طالبان په دې کې متضرر نه دي، هغوی مقاومت لري. او دغه بل ورور چې د قوانینو تفاوت مطرح کړه، دم ډېره منطقي خبره ده، ځکه هر جغرافیه حتی هر زمان او مکان قوانین دلته تغییر کوي. په قوانینو کې چې تعدیل مثلا مطرح کیږي، زندې د فارغ زمان مطابق دا تغییر خو یو نسل نشي کولای چې بل نسل پاک تصمیم ونیسي، ځکه دلته تعدیل حق راځي، یعنی دا تفاوت هم راځي. اوس مثلا کچېره خوزمونږ اروپایي هغه کوم قوانین چې دوی غواړي موږ باندې په افغانستان باندې تحمیل کړي، چې دوی غواړي د ښځو حقوق او دا مسایل مطرح کړي، حقوق بشر خدای د ثانوي سیاست ده، اصلا اهداف یې نور دي. یا په منطقه کې وګورو دی د همشمول مسله مطرح کړي، یعنی دلته ټول سیاسي مسایل مطرح کړي. خو کچېره نړیوال ارزښونو تفاوتونه ته وګورو، اوس مثلا د حیا مسله کچېره موږ مطرح کړو، آیا په افغانستان یا په اسلامي هیواد کې د ایمان یوه شعبه ده؟ حال دا چې په غرب کې حیا چې ده دا یو تکلیف ده.
مایاست فکر نه کوي چې جزئیاتو ته دوی تر اوسه پورې نه دي ورخلې دا نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې لري، مثلا د مکتبونو خبره کوي. فکر نه کوي، ډېره ساده خبره ده چې په درو ولایتونو کې نجونې مکتب ته ځي په نورو ولې ولاړې نه شي. یعنی حد اقل فکر نه کوي چې دغه بهانې چې ځینې کسانې لري چې دغه تاسو حال کې په نړۍ کې ډېر هیوادونه د نورو د ګټو د جذب له خاطره ډېر ستر ستر ګامونه اخلي. دا خو یو ډېر وړ ګام دی چې په درو ولایتونو کې د تطبیق وړ دی، نو په یو دېرش نورو کې ولې د تطبیق وړ نه دی او ژر ولې نه دی؟ یعنی ډېره وړه مسله نه ده ستاسو په پام.
بلکل شي برسه همدا مسله ده، مسله وړه ده خو تطبیق زمانگیر دی. د مثال په ډول موږ کوم حالت کې وو، ګوره په افغانستان کې مکتبونه د جنکیانو مکتبونه صفر وو، بند وو. زوایم چې دغه نړۍ ولې د عامه افکار ته فریب ورکوي، ولې واقعتونه نه
وي په دې برخه کې؟ به د اعظمي صاحب نظر واخلم. یعنی کچرته افغانان، اعظمي صاحب، کچرته افغانان لکه د مایر صاحب چې وایي چې نړیوال سم کار نه کوي، طالبان هم دا خبره کوي، نړیوال وایي چې طالبان سم نه دي، ترمنز به د افغانانو څه حال وي او د دې ژبې په درشل کې؟ اعظمي صاحب،
شبر صاحب، تر ټولو مهمه ماته دا ده چې هغه ولس چې په افغانستان کې کړیږي د هغې آواز او حقیقي تصویر بدون د کوم بیرې، بدون د کوم سیاسي غرض څخه وویل شي. زه فکر کوم دا یو نوه رسالت دی د هر چا چې کله دی یو مایک ورته برابرېږي، حکومت خبرې کوي، باید دا رسالت موږ په صحیح شکل باندې مخته یوسو. نه سیاسي کو، نه احساساتي برخورد سره وکړو، هم نه مسله کوي برخورد سره وکړو. فکر کوم دا تر ټولو مهمه ده. زه دا هم پوهېږم چې ځینې افغانان به واقعا په طالبانو تر رژیم لاندې چې ژوند کوي هغوی د دې حق نه لري چې خپل آواز پورته کړي. یعنی په دې کې شک نشته که څوک غواړي مثالونه او دغه کې زیور ته وایم چې په سلهاو په سلسکونه کسان فقط د یو فیسبوک پوسټ چې په طالبانو باندې انتقاد کړی هغوی نیول سوي دي، نو طالبان ته خپل بندیخانې پورې وړي. نو زه دا درکولی شم چې ځینې خلک به حقیقتونو څخه سترګې پټوي، مګر دا سترګې پټول زه فکر کوم د هغه ملت او هغه غریب افغان سره شي واقعا باید آواز پورته شي، د هغوی سره خیانت دی. راځو دې ته نړیوال ټولنه دا یو بیل بحث دی چې څوک په رسمیت نه پېژني، که اصول په ملل متحد کې دي سیټ تر کې کښېنه در کوي، په رسمیت نه پېژني که نه پېژني، ستان نظام هلته کنوینشنونه دي، هلته معاهدات دي چې هغه که کوم هېواد یې نه مني نو ملل متحد باید هغوی ته په رسمیت ونه پېژني. که چیرې واقعا، زه بیا هم وایم، واقعا موږ په دې باندې بحث کوو په افغانستان کې آیا حقوق بشري حقوق دغه سوي دي، نقص سوي دي که نه، آیا طالبان په خپلو وعدو باندې ولاړ دي که نه دي، دا یو جلا بحث دی. په هر برخه کې چې ولاړ سو دقیقو جزئیاتو ته ولاړ سو، طالب ګرم دی په دې کې شک نشته، او تر څو پورې چې دوی هغه پر هغه وعدو باندې او یا هغه چې د یو نظام څخه، یعنی دلته یو فرق باید موږ ډېر واضح وګورو. یو ډله ده چې جنګیږي، بې بندوباره ده، جنګ کوي، تیاری باملې کوي، دا کولی دا یو بیل بحث دی. هغه یو ډله وطالب اوس چې راځي دی د ځان په افغانستان کې یو حاکم نظام دعوه کوي، دا بالکل جلا بحث دی په حیث د یو نظام او د سرویس ډلوري یا د خدماتو
ارزاده
ډېر جلا بحث دی.
د استاد صفی نظر به په دې برخه کې واخلم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې یو توازن په کار نه دی دا د طالبانو د اوسني دریځ تر څو چې د نړیوالو مرستو را جلب کړي؟
دا صحیح ده، توازن باید ایجاد شي، مګر خبره دا ده چې طالبان هم که ډېر ورته ځیر شو چې ولې دا کار کوي. او دا ستاسې خبره چې ساده خبره ده، نجونې مکتب نه مه باسه، مې پرېږده چې کور کې پاتې شي یا غیر حاضر وایم. او دا چې کورونا سمې کړي وو، اوس کورونا نشته، ابتدایي مکتب پرېږدي، دا نور هم پرېږده. هر وخت چې د قوانین او طرزالعملونه خپل تکمیل کړ، بیا هغه ورته اعلان کړه چې هغه هغوی تعقیب کړي په خپل تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې تر آینده پورې. مګر شاید د طالبانو دا فشار د نجونو په حقوقو د ښځو په حقوقو او یو ځینې نور واړه مسایل چې په دې دننه دي دا هم تحریک انگیز دي د غربیانو په مقابل کې. دوی غواړي چې دې وسایلو نه او طریقو نه هم د یو فشار په وسیله د انټرنیشنل کمیونټي بین المللي ټولنې باندې استفاده وکړي تر څو دوی ومني چې دوی به هم هغه حقوقو سره مساویانه ومني.
مننه استاد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم همدې مسلې ته راځو چې دغه توازن څه رقم په افغانستان کې ساتل کېدای شي تر څو افغانان د ژمي په درشل کې له لوږې سره مخامخ نه شي او ژمی څه اسانه پی تیر شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونې میلمانه مودي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتون کې. مایار صاحب ستاسو په باور څه فکر کوي چې ځینې ګامونه باید طالبان شاته ونخلي؟ مثلا د نجونو د مکتب چې ما مخکې دا خبره یاد کړه چې دا ساده خبره ده، طالبانو کولی شوی چې ووایي د کورونا د وبا له خاطره مکتبونه تر دې مودې پورې بندي، تر هغه وخت پورې به دوی دا کوم شرایط شوی دغه به ورته را آماده کړي وو، تر هغه وخت پورې به دوی که په نصاب کې تغییر راولي هغه به راوستي وو او نړیوالې ټولنې ته به هم دغه شیان د قناعت وړ ګرځېدلي وو. دغه یو څه او بهانه سیاست د بهانه څه فکر کوي؟
بالکل شبر صاحب، ما مخکې دا مسله ښه یاده کړه وخت نه پرې اړه وضاحت ورکړم چې موږ په کوم حالت کې وو، یعنی طالبانو ته کوم نظام تسلیم شو، هدف د تعلیمي نه سیستم نه ده، آیا کوم فعال تعلیمي سیستم یا د جنکانو په بحث کې وایو که ساده مثال وایو، آیا دغه کوم مکاتب د جنکانو مربوط چې دي د فعال او جنکانو مکتب قرار وو د طالبانو ته؟
ما یار صاحب دلته سوال ده، آیا په کندوز او جوزجان او بلخ کې فعال وو؟
همدغه مسله ته زه غواړم راشم.
کله سم وو نو نورو ولایتونو کې ولې سم نه ده؟
اندر مسئله تیزه غارم رازم که چیر تاسو مطلب دو دقیقه اجازه را که در مسئله حل کیگی مکتبون بندو، یعنی طالبان ده بند مکتبونو ده فعال اولو اغیی شروع کلو در کن فعالیت سیستم، یعنی دستی نو چه مکتبون فعال و طالبانو یو فیصدی کچه دوی را کتا کرد، مکتبون بندو طالبان را غلل یو سیستم ورته جور کن تبایی دلت یو تحول را غلل تبایی چه در تحول او تحول تغییرات را زید دلت تشکیلات که ساختار که او د شری نگانه طالبانو په نظر د جنکیانو د مکتبونو په فعالولو کې هیڅ نوع کلتوري، فرهنګي، اجتماعي، حتی دینی مسله مشکل پدې کې نشته. د ټول نه مهمه مسله دې نه چې اقتصادي مسله ده، پدې کې اقتصادي مشکل هم نشته ځکه نه نړیوال دې ته چمتو دي چې دا بخش پدې په اندازه تمویل کی چې خود کفا وي بالکل، یعنی پدې حق لا چې استثنا دې اداري مسله نه چې په دې شکل نشته چې طالبان په قندوز کې، بدخشان کې، مزار کې دا مکتبونه فعال کړي، یعنی دا یو کړه چې طالبان وخصه مونږ ولې د سوای طالبان مکتبونه بند کړل. طالبان خود دې مو واضح دلیل ویلې د ورونه هم دی اوري اوریدین کې هم اوري، یعنی دلته هم د سند چې مونږ په عامه افکار باندې زغل غوړم لو به کمزه طالب هم دی مزه افغان هم از غوړم وفای خوای ما کنه زه اقدام نه درم د خپل مات اقدام نه اخلم ځکه زه یو افغان هم. خب اوست در خلق دو وی چه آیا طالبانو فعال مکاتب بند کل که بند مکاتب فعال کل
مایر سب تاسو بیا هم جواب ترا نخلی جواب داغه و چه ولی باید طالبان داستی و سیاست خپل نکلی چه ده نریوالو ذهنیت بدل که سیاست خویی هم ده
بلکل بلکل نریوال خم دیتا گوری، یعنی او یکی صدف دو میشه که طالبانو دو کمت دو میشه صدف کم یا زیاد روش کن تدوه میشه که دوی تعلیمی سیستم دی ذکر بخش که در طور فعال کو دی جنکان بخش که تقریبا سیستم رو ورته فعال کل تشکیتا و یکی صدا مخت تلیدی اجازه ورکه چه پا یو میشه نورو که در دیسه نور مکمل شد.
من نه
یعنی طالبان خره واردی پا تعلیمی بود که
بله پا دی برخه که با دی اعظمی صاحب نظر واخلو. اعظمی صاحب تا تو چه فکر کوی چه پا تعلیمی برخه که طالبان چرنگ رواندی؟
ګورې د ملت په پسترو کې باید خاورې ونه پاشل شي. زه نه د پخواني نظام په داشل کال کې په نظام کې ما کار نه کړی دی، هر چاته معلومه ده. زه یو آزاد تینک ټانک یو ما یو سیاسي چې تحقیقات مو کول هغه غیر سیاسي. آیا طالبان په تعلیمي دغه کې نظام یې صحیح روان دی؟ کوم دی چې تعلیمي نظام لري اصلا او بل باس داری چایا طالبان مکتبونه نه دی بند کړی او دا مکتبونه بند وو دی په فالوول کې وخت ضرورت لري د کابل پونتون نور پونتونونه په ولایتونو کې غټ لیسې رینجون د پردا ټول فالوي او دا داسې نه دی چې طالب دی کمبل ستونزه ولري د سیاسي اړخ نه علاوه چې دوی وایدا نوش کولای بلډینګ ستاسو مکتب د انجنونو د مکتب او هغه فعال و د طالبان د راتګ مخ کې معلومات یې ماده دي چې کما شوارم نه کولای شي خپل تدریس ادامه ورکړي یعنی د افغانستان یو اکثریت ځوان کشر نن د تعلیم څخه بے برخه پاتې دی او یو 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 نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی او د دې پرا کله کې سبب د طالبانو باندې ده طالبان دا وایي چې د شپږم صنف پر مکتب انجنونو ته اجازه سته آیا دغه مکتبونه دغه کم خلاصې دغه د انجنونو مکتبونه تو سازان د کم کوي دا مسله نه ده چې بند مکتبونه دي ته پاتې سي دي په میراث ته پاتې سي دي کوشش کوي او ډیر زحمت باید وباسي چې بیرته هغه فعال کړي هغه مکتبونه کچیر په افغانستان کې په لیرو پرتو سیمه کې بند مو هغه وځه طالبان د تهدید د وجه څخه بند وو کم نور تشکیلاتی ستونزه ندرلودله ماشون استادان واخیستله په تدریس کې کوم بل تخنیکی ستونزه نه و زه دا وایم چې د طالبان د پاره کدی وغواړي چې بیرته د ایجوکیشن سکتور بیرته فعال کړي او په سیمه معنا ده چې دا یوازې یو سیاسي فیصله ده چې یو فرمان ورکړي چې د انجنونو مکتبونه خلاص پونتونه خلاص او یو بل موضوع ډیره مهمه ده دا یوازې د غرب پورې متړې شبن سب لطفا د غرب غوښتنه نه ده چې یوازې غربیان وایي چې انجن دی ولاړ شي دا دغه افغانانو غوښتنه ده دا دغه هر فرد یعنی که تاسو دغه محصلینو سره دغه متعلمینو سره انجنونو سره بحث وکړئ د دې والدینو سره بحث وکړئ په دې خوشاله چې خپل اولادونه بیرته واستي دا د غرب غوښتنه نه ده د افغانانو غوښتنه ده
دا ازادي راډیو پتیری دو میاشتو کې ګن راپورونه خبره کړی دی او د افغانانو اوازونه دی پکې چا غوي وایي چې غواړو چې خپل انجونی مکتب ته واسطه و او انجونو هم دا ویل دي چې مکتبونو ته ځو تیرونه مولا کندوز او روانونه مولا بلخ راپور درلود د انجونو په وینا چې دوی ډیر خوشاله دي چې طالبانو اجازه ورکړې ده چې شونځو ته راړل شي د نړۍ شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل له افغانستان سره تازه د تباند یو میلیارډ یورو بشری مرستې ژمنه کړې ده او تر دې مخکې تیره میاشت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ په یو کانفرنس کې له افغانستان سره د تباند یو میلیارډ ډالرو په ارزښت د بشری مرستې ژمنه شوې ده د دې مرستو په اړه د پانتون د استاد عزت الله پیژان نظر لرو بیا معیار سپ تاسو سره
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سورته ویلای دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي مثلا د خوړو مواد وي کالي وي مثلا خیمه وي او نور مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو درامنځ کول په برخه کې مواد وي او د غوسره مرسته وي
مایر صاحب د داسې نورو مرستو د جذب لپاره طالبان باید څه وکړي
شبه صاحب کچیرې دغه د مرستې مسله په خپل پروسیجر او په خپله طریقه مختلاټ شي دا موږ ته ګټه رسولی شي یو اندازه خو کچیرې دا سلیقې د هېواد د طرفه د دونر یا تمویل کوونکي طرفه مصرفي دي بیا دا ډېره مؤثره نه وي د څو دلایل لري یو دلیل دا چې کله د تامین کننده یو د خپل لاسپکار شي د دوی ډیره فیصدي دوی په معاشاتو په دې مسالې کې د فکر کې مغه شو حتی دلته تاثیرات ډیر کم او د بل طرفه د اولویتونو چې دي د خپل انتخابي د مثال په ډول موږ مکتب ته ضرورت لرو دی به موږ ته غنم راکړي نن دې نظر د ډیر مفید نه دی او اصلا د سیاسي نظر د بشري یا مثلا د کوم عاطفي شعارونه د حقوق بشر او حقوق د خزو حقوق دا مثال چې کلمه تکي نه کوم د ما نظر کې کې ډیر ځات منفي دي کسان چې د دې کې د سیاسي او د استخباراتي او د کی سونه زیات وي ما په نظر ته دې باندې کاغه وي چې تاکید وشي چې د مرجع طرفه چې کشیر مثلا زراعت ورشي کې وزارت زراعت پیدا مسائل انتقال شي د ری طریقه د پلان مطابق تزي شي دا مثلا
معیار ته بیا څوک چې خیرات ورکوي
نو خو طبیعي خبره ده چې خپل ګټي په نظر کې نیسي. البته د امرسې د ملګرو ملتونو لخوا وي او یا برخې هم د جیشل هیوادونو هغه یو هیواد نه دی چې خپل ګټي په نظر کې ونیسي. فرضاً پخې کې برازیل هم شته چې له افغانستان سره هېڅ ارتباط نه لري. استاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د خبرونه ورو ورو راټولو چې ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه څرنګه اوسنی نظام په افغانستان کې روان دی، د بهبود په خواځو او کنه خدای مکړه افغانان بل ستونزو سره نور هم مخامخ شي؟
زه فکر کوم چې کله چې د هغه ورځې نه چې د طالبانو رژیم د اوسنی کابل کې اعلان وکړ چې مونږ د قانون د فیلان لپاره هغه د ظاهر شاه قانون د تطبیقوي، هغه موادونه بغیر چې هغه د اسلام او شریعت ضد نه وي، نو په هغه قانون کې ګورو خصوصا په داخلي وضع کې هیڅ شی هم د اسلام سره په تضاد کې نه دی، او د دوی نه باید وغوښتل شي چې هماغه تطبیق زمینه مساعد کې او موږ ته راوښیي، او دا که تطبیق کې مثلا هغه کې انتخابات شته که د ښځو د نرو تعلیم و تربیې عالي تحصیلاتو پورې حق شته، د کار حق شته، تفکیک د قوا پکې شته، عدالت تامینېدل پکې شته، صرف خارجي بخش کې نړیوال تړونونه دي چې شاید هغو باندې دوی مساوات د ښځې هنر او مذهب ازادي دغه مواردو کې یو څه اختلاف ولري، نور خو دوی کولی شي چې که دوی هغه پیسې بندې نه شي برخورد نړیوالې ټولنې سره سم شي چې په رسمیت وپېژندل شي، لکه څنګه چې د دوی خارجه وزیر په دوحه کې ورسره وویل چې موږ سره موږ ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، بلکې موږ ته د همکار په سترګو د همکارۍ لارې نه مخکې راشي، زور لارې نه مخکې مه راځئ، دا باید دواړو خواوو په ګټه وي. او دوی زه چې وینم پخواني طالبان نه دي، دوی تغییر هم کړی او شاید نور هم دا سم حکومت جوړوي، اوس خو سرپرست دی، په هغه کې به نور هم نرم شي او خپل پالیسي هم که وضعیت ورسره سم شي دوی هم سمعي او په نرمه به رواني خپل مسایل به حل کړي، خصوصا اقتصادي چې اقتصادي متخصصین دوی نه دي، اما نورو متخصصینو د افغاني ته دننه وي که بیرون او نړیوال وي، که افغانان ضرورت لري خو مرستې به د دوی د نظر لاندې افغانانو ته د خارجي تقسیمېږي، ولې چې په خارجیانو کې هم د کرزي د وخت نه مفسد عناصر پیدا شوي چې این جي اوګانو لارونه او نورو لارونه خپلې ګټې هم کوي، د غوانه غدو د افغان ملت ته نه سپاري.
ډېره مننه استاد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. حکمت اعظمی له تاسو څخه هم مننه کوم، او محمد داود مایار له تاسو سره څخه هم چې په دې خبرونه کې مو ګډون راسره وکړ. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم پسر لے بشی گلنا باغوڑی گی باران برابری گی یو دل بدر تٹون کلی پمینا بخندی گی باران برابری سپین غر جنتی غنده هوای وطن تم مور یتم پلار تم بابای وطن زمای وطن زما وطن زمای وطن زما وطن د ژوند دی تاریخونه د ژوند دی بچی دی میړلې دی پننګ باندې دیوال کوي که خزي کسړې دی بچی دی میړلې دی وطن تا ټوبې د سر دشتو سبودای وطن ته مې مور یتم پلار ته مې بابای وطن ته سمای وطن ته